द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
غنوردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو دے نن دے اتوار ورس کال 2015 دا اکتوبر 15 منیٹا دا وخت شوه دے په پاکستان کې د مخام شپک په افغانستان کې دی 15 می او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجه شوه دی دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو په دې خبرونه کې درته زو شویب زاده
او ز نصر کاکا
هر کله وایو ډمبه تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهم خبرونو سر ټکو تا
سعودی عربستان او امریکا موافقه سوي چې په شام کې د تندرو ډلې داعش په ضد جنگي دونکي وسله والو سره به مرستې زیاتوي. دا فیصله په داسې وخت کې سوي چې روسیه وایي د شام صدر بشار الاسد صدارتي ټاکنو لپاره تیار دی.
او پاکستان کې مختلف مدنو کې کارکونکي غیر دولتي ادارې وایي د حکومت لخوا د رجسټریشن نظام کې ډېرې پیچیدګۍ دي او دغه وجه دا چې تر اوسه پورې ډېرو کمو ادارو دغه پروسه ترسره کړې ده. جنگ ځپلې قبایلي سیمو کې د مرستندویه ادارو یو ویان وای
تاسو د ستاسو په خدانې چا سره پروجیکټ دی بیا یې کاونټونه دا خو یې انټرنیشنل لیول خبرې دي دوی یو باغه فارم راخسته دی چې کینه موږ ته د سپریم کورټ آرډر وي او بیا په فوټا باندې دی اپلای کوي.
او په بلوچستان کې د تنا غورځېدو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. هلته د ملیشیا ویاند وایي د ایران و پورې ته نږدې یو شمېر سیمو کې د وسلوالو په ضد د لټون عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژل دي.
ملیشا کو ویان وی چې برید کوونکی پر اپسی باندې په بریدونو کې ککانو و بلور ته بیا د بلوچستان په کړکی ځپلې د کلود د پنځ چل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل.
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه دی وزن نورو مهمو خبرونو تفصیل تا
د شام صدر بشار الاسد یو ځل بیا تکرار کړی چې له خپل هیواد څخه به ترګري ختموي. نوموړي نن د یکشنبه پر ورځ د مشکې د روسیې د پارلماني غړو د یو پلاوي سره د ملاقات په محل ویلي له هیواد څخه د ترګرو ډلو د ختمولو څخه به د شام خپلواکي او جغرافیایي سلامتي خوندي سي. د روسیې په پلاوي کې شامل یو پارلماني غړي الکساندر یوشنکوف ویلي چې صدر بشار الاسد په نوي صدارتي ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره آماده دی او دا یې هم ویلي که چیرې د شام وګړي غواړي نو پارلماني ټاکنو ته هم تیار دی. صدر اسد تیر کال د دریم ځل لپاره د هیواد د صدر په توګه ټاکل شوی وو او دا ټاکنې په هغه سیمو کې ترسره شوي وې چې تر حکومتي کنټرول لاندې دي. مخالفو ګوندونو د دې بایکاټ کړی وو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ویلي د مسجد اقصی په حساسو ځایونو کې د سال لپاره د ویډیو کیمرو لګول به د اسرائیل په مفاداتو کې وي. نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې ده چې د دغه ګام سره هغه غلطو دعوې هم ښکاره کېدی شي چې ګنې اسرائیل دغلته مسلمانان عبادت ته پرېږدي او یهودیان به نه پرېږدي او سره د دې به دغلته کېدونکي د تشدد د پیښو پته هم لګي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په نږدې ورځو کې د مسجد اقصی یا ګولډن ټیمپل په سر راپورته شوي تشدد کې د 67 کسان مجل شوي چې زیاتره پکې فلسطینیان دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بچا سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې. د ای پی خبري اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات له سرشاریا څخه د باندې سوی او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د یووالي او ثبات په باب خپلې ژمنې تکرار کړي. جان کیری او بچا سلمان په شام کې د منظره و مخالفینو سره د مرستو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې. د تیرې جمعې په ورځ جان کیری د سعودي عربستان، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په شام کې د سیاسي انتقال په اړه ویانا کې ملاقات کتونه کړی وو. نور حالور باندې زموږ همکارا سمینه احسن راکوي.
امریکنی چارواکی وای خارجه سیکرټری جان کیری او سعودي بادشاہ سلمان په دې رضا شوی چې داعش پر ضد جنگیدونکو شامی فوزونو سره به مرستې زیاتی او د مشکې کې سیاسي بدلون شروع کولو لپاره به هم د عالمی سفارتي کوششونو ملاتړ کوي. دوه مشرانو د داعش پر ضد د خپلو ملکونو د شریکو فوزي هڅو په حق له هم خبرې وکړې. سیکرټری کیری په شام کې د سیاسي بدلون په حق له د ګڼ اړخیزه هڅو د مرستو په لړ کې د سعودي عرب د بادشاہ مننه هم وکړه. بلخ تا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ روان د موجوده تاوتریخوالي په حق لا تازه خبرونه دادي چې د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د خالی په ورځ ویلي اسرائیل او اردن روان حالات په معمول راويستو د پاره په ځینی ګامونو رضا شوی چې پکې د ویډیو د لارې سارنه هم شامل ده. په عمان کې د اردن خارجه وزیر نصر جودي سره په شریکه هغه ویلي د دې سره به هر څوک چې د هغه مقدس زی چې د مسلمانانو د پاره الاقصی جمعه او د يهودانو د پاره هر شریف دے حرمت ته زیان رسولو کوشش کئ نو مخه بنیولای کی دی شی. په دې موقع جوده ویلی د مزنی ختیز حالات پیچیده ضرور دی، خو کمی ډلې چې د حالات سمولو لپاره مصروف دي هغه دغه مشکلات ته تیروتای شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
روانه میاشت د افغانستان په کندوز ولایت کې د بیپولې ډاکټرانو په هسپتال باندې شوې بمباری کې دغه ادارې تر مخه د مړو شوو کسانو شمېره ډېر شو ته رسېدلې ده. د اتوار په ورځ دغه ادارې ویلي چې په مړو شوو کې لس معلومه مریضان دي، لس پیژندلې دي کارکوونکي او وو داسې مړي دي چې پیژندلو یې نه کیږي. اداره زیاتوي د اکتوبر په درېمه نیټه په دغه هسپتال باندې امریکایي عسکرو هوایي برید کړو. د ادارې تر مخه د دغه پیښې وروسته ځینې مړي داسې هم موندل شوي چې پته یې نه لګي چې څوک دی. خو دی په وینا د دوی یو کارکونکي او دوه مریضان لا درګه دي.
هم په افغانستان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې د ترکمنستان سرحدي پولې ته څیرمه د خماب ولسوالۍ بیرته له طالب وسلوالو څخه نیولې ده. د سیمې والي د چین خبري ادارې جنوا ته ویلي د تیرو څلور ورځو په جګړه کې امنیتي ځواکونو شل مشکوک وسلوال وژلي او د عملیاتو په مهال یې لس نور ژوندي نیولي دي. د والی لطف الله عزیزی په وینا د دې عملیاتو مشري د صدر اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوي چې پکې لس ځواکونه وژل شوي هم دي.
د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد په مرکزی خار سیدو شریف کې نن په ګڼ شمېر کې ماشومانو دغلته د یو پارک ورانولو پر ضد مظاهره کړې ده. د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر په خپل رپورټ کې وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو د دغه پارک په ځای د ریسکیو 1122 دفتر جوړول غواړي. ولې ځای ماشومان ګیله کوي؟ دغه پارک د دوی د لوبو یوازینی ځای دی. نور تفصیل د فیاض ظفر په دې رپورټ کې اورو.
احتجاج کی شریکا نیلم چٹان دیو ریڈیو تا ہوئے
دا خر قدم دے چی ریسکیو آفس جوڑی گی خزمونگا دا وڑو مستقبل ہم تباہ کی گی دیتا دی لک سوچو کی
احتجاج کون کی معشومان و پلاسونو کی پلے کارڈ ٹوت کڑیو چی پی دا پارک دا غختن نارے لیکلے شوی ہوئے. احتجاج کی شریک معشومان اویل چی آغوی تا دا پارک ضرورت دے
دا مونگا رو چی جمونگ دا زگی مونگ لو واپس را کی دا مخ کی جمناسٹک زگی پارک ہو جی دزونگا پارک غصے دی دلتا دفتر جوڑے
دا تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب هم په خپل یو بیان کې صوبایي حکومت ته ویلیو چې حکومت ته د ماشومانو پارک نه ختمي او هغه به د ریسکیو د دفتر د لپاره حکومت له خپل ځمکه ویډیا ورکي.
نن دا ګلالوی ماشومان راوتی دي او دوه احتجاج کوي، دوه غوښتنه کوي چې دلته د ریسکیو 1122 کم دفتر چې دی هغه دی جوړ کړی شي، خو د هغې دپاره دی بل ځای انتخاب وشي او کم چې دلته د ماشومانو د پارک او د ماشومانو د لوبو دا ځای دا دی په خپل ځای باندې پاتې شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
وایس آف
امریکا.
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ایران سرحدي پولې ته نږدې د واشک په سیمه کې د نشته په مهال دوه وسلوال وژلي. د ملیشیا قواو یو ویاند ویلي پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول او د وسلوالو لخوا ډزې ورباندې شروع شوې. د ده په وینا څلور وسلوالې نیولې هم دي. که څه هم د ملیشیا ویاند د وسلوالو د پېژندګلوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د واشک او اواران په سیمو کې بلوڅ بیلتون خوشي ډلې فعالیتونه کوي. هم د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې د تنار پرېوتو له امله 15 کسان مړه شوي دي چې پکې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکون کې غیر دولتي ادارو او په خاصه توګه خارجي یا نړیوالو غیر دولتي ادارو ته امر کړی دی چې په روانو دوه میاشتو کې د آنلاین رجسټریشن ترسره کړي او سره د دې دغه ادارو ته راتلونکي امداد او کارکوونکو کسانو شمیره او کارونو په اړه تفصیل وړاندې کړي. په هیواد کې کارکوونکو غیر دولتي ادارو غړو بیا د رجسټریشن په دغه طریقې کار نیوکې کړي دي او زیاته کړې ده چې دغه پروسه ډیره پیچیده ده او حکومت غواړي په خپلو سیمو کې د این جی اوس کارونه کم کی. د یادونه وړله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا صدر باراک اوباما سره روانه اونۍ ملاقات کې هم په دغه موضوع خبرې اترې شوې او په ګډه اعلامیه کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړې وه په هیواد کې به غیر دولتي ادارو ته اسانتیاوي پیدا کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبرې ډیو د ګلو او خطرمنو اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري خو وخت سوي دی د لوب د خبرونو د لوب په میدان کې څه روان دي دا به زما همکار شعیب زاده باندې
ډیره مننه کاکر صاحب قدر من اوردونکو د لوب په خبرونو کې د کرکټ د مینوالو لپاره دا وخت چې کوم لوی خبر دی هغه دا چې د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ چې کوم د 15 ورځنی میچونو سیریز اخیرنی میچ دی چې دغه میچ به د دې سیریز چې کوم فیصله ده هغه به هم کوي. په هغې کې جنوبی افریقا نن یو بل ریکارډ ته نږدې شوي. جنوبی افریقا قدرمن اوردونکو 50 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په آؤټ کې د 4.8 رنزونه جوړ کړي دي کوم چې په یو ورځني لوبه یا ون ډے کې د ټول نه زیات د سریلنکا د 243 پسې دویم نمبر هایسټ یا ټول نه زیات رنزونه شو. په دغې کې د جنوبی افریقا درې لوبغاړو سنچانی کړي دي چې پای کې د هغوی اوپنر لیکاک بیا د هغې کیپټن ډیویلیر او ډیپلیسی شامل دي. لوبه روانه ده. هندوستان خپل بیټنګ شروع کړی دی که څه هم ډېر لوی ټارګیټ دی خو د هندوستان به کوشش دا وي قدرمن اوردونکو چې دغه ټارګیټ پوره کړي او دغه سیریز هم وګټي ځکه دا د دې سیریز اخیری میچ دی او د دې نه وړاندې دوه میچونه هندوستان او دوه جنوبي افریقا ګټلي وو. دویم میچ قدرمن اوردونکو د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې کوم دویم ټیسټ میچ دی په هغې کې پاکستان نن د لوبې په 4 ورځ باندې په 345 رنزونو باندې خپل اننګز ډیکلیئر کړی او انګلینډ ته یې ښه لوی هدف د ګټې لپاره ورکړی دی. انګلینډ خپل دویم اننګز شروع کړی دی او تر دې دمه د هغې 3 لوبغاړي اوټ شوي دي. 1 رنزونه کړي دي. 322 رنزونه انګلینډ ته پاتې دي دغه میچ ګټلو لپاره. 9 وکټې ورسره دي. د پاکستان له خوا نه قدرمن اوردونکو یاسر شاه، ذوالفقار بابر او عمران خان جونیر یو وکټ ترلاسه کړی دی. او تر دې دمه د لوبو مهم خبرونه
د وایس آف امریکا جوړې دي. د ګلو قدرمن اوردونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه شاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې. د ای پی خبرې اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات له سرشار ریاست څخه د باندې سوې دی او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د یووالي او ثبات په باب خپلې ژمنې تکرار کړې دي. په دې باب تفصیل اخلو زموږ له همکار محمد اکرام څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. محمد اکرام ستړي مسئله په خیر علي
ډېر مننه کاکړ سي.
په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره نن د شام د مسلې په اړه خبرې کړې دي. د دغه کورنی جنگ پر سر نړیوال غټ چې کوم ځواکمن هیوادونه دي او سیمه ییز هیوادونه پر کوم ځای ولاړ دي
دا وخت د شام چې کومه مسله ده هغې یو نړیوال هیڅ اختیار کړی دی. په ښکاره ډول باندې نړیوال او سیمه ییز ملکونه په دوو ډلو کې تقسیم شوي دي. یوه ډله چې د شام د کورنی جنگ شروع کېدو سره جوړه شوې ده په هغې کې سعودي عربستان، امریکا، برتانیا، فرانس، ترکی او د خلیج ځنې نور عرب هیوادونه شامل دي چې د صدر بشر الاسد پر ضد راپاسېدلي یاغیانو مرسته کوي او د تیر کال راهسې شام کې د دولت اسلامي یا داعش تندربه ډلې پر ضد هوایي حملې هم کوي. دوی که یو خواته د داعش پر ضد حملې کوي نو بل خواته چې کوم یاغي ډلې دي د صدر بشر الاسد پر ضد هغوی ته هم مرسته ورکوي. خو د دغه مرستو تر څنګ داعش خپل ځان زیات مضبوط کړی دی نه صرف شمالي عراق کې بلکې په شام کې ډېرې علاقې دوی قبضه کړې دي. بل خواته که اوس وګورو نو یو بل بلاک دی وړاندې خو د صدر بشر الاسد سره صرف ایران ښکارېدو چې ورسره ولاړ دی خو اوس په وروستیو کې روس په دغه جنگ کې میدان ته راغلی دی او په ښکارې ویلي دي چې هغه به د صدر بشر الاسد مرسته کوي او د تیره یو میاشت راهسې د دولت اسلامي یا داعش تندربه ډلې پر ضد حمله کوي.
او محمد اکرم د شام په جګړه کې د روس د راتګ سره دغه ستونزه نوره هم پیچل شوې ده. د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د دې کشالې حل څه ویني او روس دې ته په کم نظر ګوري؟
که په ښکاره ډول ګورو نو ټوله مسله د صدر بشر الاسد په حق لباندې ده. امریکا، سعودي عربستان، ترکی او نور عرب هیوادونه هغې غواړي چې بشر الاسد دی د منځه لري شي واک دی عام خلکو ته ورکړی شي، هغې دې د خپل راتلونکي فیصله وکړي. خو روس چې کوم دریځ لري، روس وایي چې نه، صدر بشار الاسد دی په واک کې وي، د هغه په فوري توګه تګ نه غواړي. که څه هم امریکا هم په خپله دا وخت غواړي چې په فوري توګه صدر بشار الاسد باید لاړ نه شي، بلکې په مرحله واره توګه باندې هغه د واک نه لري شي، ځکه چې دغلته بیا یو بله غټه یره هم ده چې هسې نه د عراق په شان حالات رامنځته شي، یو داسې کیاس او اړې ګړې پیدا شي چې واک اختیار ډیرو تندرو ډلو ته لاړ شي، لکه د مثال په توګه باندې دولت اسلامي دغلته نورې تندرو ډلې دي چې د القاعده سره تعلق او اړیکې لري، هغې په لاسو کې واک اختیار لاړ نه شي. دغلته بیا یو غټه مسله، دواړه ملکونه خو په دې باندې اتفاق لري چې شام دې متحد وي، واک اختیار د خلکو سره وي، یو سیکولر حکومت دې په واک اختیار کې راشي. خو بیا دغلته یو اړخ صدر البشر بشار الاسد دا وخت په واکه سات پرځه کول غواړي، ساتل غواړي غروس او ایران دي، او بل خواته دا نور وای چې نه ان تر دې ک ترانزیشنل یا موقتی حکومت هم جوړیږي د صدر بشار الاسد په هغه کې ځای نشته. سعودي عرب دا خبره ډیره په تکرار سره کوي، هغه چې د صدر بشار الاسد ځای نشته. خو بل خواته دغه اړخ دی، د دولت اسلامي یا تونرو ډلې هم یو غټه ستونزه ده که امریکا او نور د هغې په ائتلاف کې چې کوم ملګري هوادونه دي، د یو کال له هسې هغې حملې کوي، خو په هغې کې تر اوسه پورې کوم بری په نظر باندې نه راځي. روس چې کومې حملې شروع کړي دي، نو امریکا او نور ائتلافي ملکونه په هغې باندې سختې نیوکې کوي. هغې وایي چې صرف په دې کې دولت اسلامي نه پنخه کیږي، بلکې ډیر کم پنخه کیږي، او د صدر بشار الاسد چې کوم ځواکونه دي، کوم ته چې سعودي عربستان او امریکې په مشرق کې ائتلاف مرستې ورکوي، هغې پنخه کیږي پکې، او هغې ته پکې ډیر نقصان هم رسیدلی دی. نو دا مسله تر اوسه پورې ډیره کړکېچنه ده. په ویانا کې د جمعې په ورځ د روس، د امریکې، د سعودي عربستان او د ترکیې د مشرانو په منځ کې خبرې اترې شوې دي، او زیات امکان ده چې راتلونکي هفته هم د دې په منځ کې خبرې اترې وشي، خو تر اوسه پورې کوم اګریمنټ یا مفاهمه د دې په منځ کې نه ښکاري.
ډیره مننه محمد.
ډیره مننه تاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. ګرانوردونکو، نن به د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د روانو چارو په پروګرام کې تاسو واشنگتن ټو خیبر پروګرام اورئ. دغه پروګرام تاسو وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بونیره. په دغه پروګرام کې تاسو نه خپل خبره هم غوښته شئ. ټلیفون نمبر 0012022050403، او سم ستاسو پام را ګرځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو کې غیر دولتي ادارو او په خاص توګه خارجي ادارو ته امر کړی دی چې پر روانو دو میاشتو کې دې خپل آنلاین رجسٹریشن تر سره کړي، او سره دې دغه ادارې حکومت د دینه هم خبر کړي چې دې ته د بهرنه څومره امداد راځي، دې سره څومره کسان کار کوي، او د کارکونکو کسانو تفصیل دی هم دی ته وړاندې کی. خو بیا په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو غړي وای چې د رجسٹریشن دغه طریقې کار ډیر ګران یا پیچیده دی، او دې لپاره ممکن نه چې په دومره کم وخت کې دغه پوره تفصیلات حکومت ته ورکړي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د ریوا ریډیو خبریال ارشد مومن نورو.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا ملکی او هغه غیر ملکی غیر دولتي تنظیمونه کوم چې د بهرني هیوادونو نه پندونه اخلي، ورته شپې ته ورځو کې دننه د انلاین رجستریشن کولو امر شوه، او په دغه کې د دوی نه بجټ، کارکونکو تفصيلات او نورو معلوماتو غوښتنه شوه. خو ان جی او سره کارکونکو وای چې دغه پروسه ډیره پیچلې ده، او د دوی کارونه متاثر کړي. د رجستریشن دغه عمل تر اوسه صرف یو سل او یو ادارو سر ته رسولې، ولی په سلګونو ادارې اوس هم پاتې دي.
کوم فارم راغلی اپلیکیشن فارم هغه آنلاین دی، او آنلاین چې هغه په یو سیشن کې سل کول دي، او هغه کې ایڈیټینګ کې نو هغه بیا نه کیږي. نو آگے باندھے ٹائم ہوم لگی اور آگے کا مطلب دارے ڈیر ریاض تو سوچ کر رہا ہوں احتیاط کر کے نا چل پکا گی نو دا وجہ دا کہ تروسہ پوری دا سونا انٹرنیشنل آرگنائزیشن دی دا چاہتی ایم او یو اگر دا ستابدہ سمیاش کیا گا ایکسپائر سی دی تروسہ پوری زما دا معلوماتو مطابق کے لیے چاہ تم لا ایم او یو آگا ملاو ندا اور تکم کسان لگیا دی ابھی خاص کر پفاتا کی کار کی یا مطلب داری دا ملک پا مختلف جوتوں کی کار کی نو پا یو انڈرسٹینڈنگ باندی چی دی ابھی لگیا دی
د غیر دولتي تنظیمونو غړي وای چې د عمل سره به د دوی دارای کار نور هم راکم شي چرته چې د وړاندې نه بعضي غیر دولتي تنظیمونه د کار نه منع کړي شوي او په خصوصي توګه قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې او ریپورټونه وای چې د 200 نور غیر دولتي تنظیمونو لایسنسونه هم متعلقه ادارو ته نظر سنۍ لپاره وړاندې کړي شوي او د قبایلی سیمې غیر دولتي تنظیمونو مشر زرلی پریده وای چې قبایلی علاقو کې کارکونکو تنظیمونه هم د فشارونو لاندې دي او د سکیورټي په نوم ترې بیا بیا سپایانې غوښتل کیږي
ریاست دا ویلفیئر سٹیٹ نه دی دا دا ویلفیئر نه زیات دا سکیورټي سٹیٹ دی شیندارې چې ریاست خپل ذمہواری نه پوره کوي کم فارم جوړ کړی دی لیکن تاسو تاسو خپل سٹاف او خایو تاسو بار څومره مزل تللی وو تاسو د سٹاف تنخواګانې چا سره پروجیکټ دی بیا یې کاونټونه دا خو یې انټرنیشنل لیول خبرې دي دوی اوباغه فارم راخیستی دی چې کینې مونږ ته د سپریم کورټ آرډر دی او آبیا په فوټه باندې دی اپلای کوي
پاکستان کې سیو د چلډرن نومې اداره باندې بندیز نه راپدې خو د غیر دولتي تنظیمونو په اړه پالیسي وخت په وخت سختيږي او حکومتي چارواکي وایي چې د دې مقصد د غیر دولتي تنظیمونو لخوا پندونو لګولو عمل شفاف جوړول او د ملکی مفادو پر ضد کارکونکو مخنیول دي او سمو د وړاندې د داخله چارو وزیر چودري نصار ویلو چې پاکستان کې دروازې د غیر دولتي تنظیمونو لپاره خلاصې دي او دوی به ورته هر قسمه اسانتیا برابروي شرط دی چې د هغوی کار د پاکستان په ګټه وي ارشد مومن وایس اپ امریکا دی ور ریډیو شپقدر
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم جو د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وای د ایران سره د پولیسو نزدې د واشک په سیمه کې د نشټو په محل دوه وسلوال وشلي د ملیشا کو یو ویاند ویلې پېښه هغه محل را منځس وکړه چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې د لټون عملیات کول او وسلوالو ډزې ورباندې شروع کړې هم د بلوچستان یالت په هرنای سیمه کې د تنار پرېوتل امر 15 کسان مرسیوي چې پکې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي نور تفصیل حمید سمسور لکوټی راکمی
د بلوچستان د ملیشه کو ویان وی چې د پټ شبکو د معلومات پر بنسټ باندې امنیت خوندې ساتونکو ادارو د بلوچستان د ضلع واشک د بسمې پسمه کې د پلټونو عملیات تر سره کړل د دله خولي چوران کارانو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په خبرګون کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو پر دوی باندې هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه وسلوال ځای پر ځای ووژل شو چې دوی د لغوسوي وسلوال سازمان سره اړه لري ویان ادا وکړل چې برید کوونکي پر اپسی باندې په بریدونو کې ککړنو د ملیشا کو ویان وی درې وسلوال دوی ونیول ل دوی زخه وسله هم ترلاسه کړې ده و بل لور ته بیا د بلوچستان د ملیشا کو ویان وی چې د بلوچستان په کړکیج زپلی د کلود د پنځچل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل حالت هم د لغوسوي سازمان درې کسان نیولې دي چې ل دوی زخه اوس پلټنی روان دي آزادو سرچینو تر اوس مهاله پوری په دې باب بے پلاوه خبرونه نه دی ورکړي او نه د وسلوالو له لوري زخه تر اوس مهاله پوری څه بیانیه مخ ته راغلي ده 13 ورځ بلوچ نېشنل فرنټ دا وکړه چې په بلوچستان سیمه کې امنیت خوندې ساتونکو ادارو درې نور بے ګناه کسان یوړل بلوچ نیشنل موومنٹ ادا وکړه چې امنیت خوندې ساتونکو ادارې د عملیاتو پر نامه باندې خلک یوسي بیا یې مړی راغورځوي، خو حکومتي چارواکي بیا دغه اداوې ردوي. وبل ورته بیا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د باران د لړۍ د پیل کېدو وروسته د 50 تنو د وژل سو راپورونه ترلاسه شوي دي. د هرنایي ضلعي چارواکو وویل چې دوام تنګي په سیمه کې تېره ورځ پر یو کور باندې د برېښنا پیلبو ونښتله چې له سوه به یې په کور کې اور ولګېدی. درې ماشومان چې عمرونه یې له درو کلو څخه د 50 تر منځ وو دوی ووژل سو. سیمه ییز چارواکو وویل چې دوه نجونه او یو هلک بیا ټپي هم دی چې اوس یې په روغتون کې درملنه روانه ده. هلته د لورلایي د دوکۍ په سیمه کې هم پر یوه کور باندې د باران پر مهال باندې د برېښنا ټکه برابره سوله چې له سوه به یې په دغه پیښه کې دوه تنه ووژل سو، یو بیا ټپي دی. د بلوچستان په شمالي سیمو کې لکه پشین، لورلایی، روب، مسخیل او کلاسی پولا کې د تیری ورځې را په دیخوا د نری باران لړۍ پیل شوی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
خو نن سبا نوی پلټنې او تحقیق وایي چې کیلا چې کوم په ګردنړۍ کې تر ټولو زیاته خوړل کېدونکې میوه ده، هغې کې ویټامینز ډېر زیات وي. دغه د عامو خلکو لپاره خصوصا ماشومانو او زنانو لپاره ډېر زیاتې فائدې لري. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زموږ همکار فوزیان جمع وړاندې کوي.
کیلا په خوراکونو کې هغه د خوراک شی دی چې پکې ښه د ډېر قسمه ښه وایټامینز او منرلز موجود وي، داسې چې د ډیپریشن یا خفګان دپاره هم ښه وي. د وجود د پټو د راښکلی کېدو، د وینې د اوچت فشار او د زړه د دورې نه بچ کېدو دپاره هم فایده مند وي. او ساینس پوه اوس وایي چې په کیلې کې یو داسې خاصیت هم شته دی چې د ګڼ شمېره وایرسونو پر ضد هم فایده مند کېدی شي. دا د یو قسمه پروټین دی چې بنانا لیکټین یا بینلیک نومیږي، او چې د شوګر د مالیکول سره یو ځای شي نو سیلز یا خولیې د وایرس د اثر نه بچ ساتي چې داسې بیا د انفیکشن مخنیوی هم وشي. ساینس پوه چې دا پروټین د علاج په لړ کې تجربې کولو دپاره را بیل کړو نو وی کتل چې بینلیک له وجې خارښت او پارسوب هم پیدا کېدو. بیا نو د ساینس پوه یو نړیوال ټولګي په شریکه د سیړنو له لارې د دې پروټین هغه برخه په ګوته کړه چې له سوه به دا اړخیز اثر کېدلو. دې نه وروسته بیا بینلیک پروټین ته یو دا قسمه وده ورکړی شوه چې د وایرس پر ضد اثر خو یې قائم پاتې شو او اړخیز اثر یې د لاس لاندې راغلو. د ساینس پوهو ذکر شوي ټولګي په سیل نومې جریدې کې لیکلي دي چې دا به لومړی وار جوړه یو دا قسمه د وایرس پر ضد کار کوونکي دوایي وي چې د یو شمېر قسمه قسم وایرسونو مخنیوي او علاج به ورسره کېدل شي. سره د ایچ آی وی، هپټایټس او د عام قسمه د انفلوئنزا د وایرسونو. ډیوډ مارکوویټس د دې لیک د سر په لیکوالو کې یو دی او یونیورسټي آف میشیګن کې د خبرو کولو په مهال دا خبرداری ورکړو چې د ډیرو کیلو په خوړلو څوک د بین لیک فایده نشي ترلاسه کولی. ویلې یاد ساتئ چې تاسو کله کیله خورئ نو هغه کې موجود پروټین هغه نه وي چې موږ پکې بدلون راوسته دي. دا خو بس د قدرتي قسم والا پروټین وي او اغلب دا دي چې دا په معدې کې د هضمولو د پاره کار کوونکی اسید له وجې ختم شي. په دې موږ دا غټ شک لرو چې د کیلو خوړلو سره بچاته د بینلیک فائدہ اون رسی ورسره نو وړ زیاتوی چې دا نوې وده ورکړې شوی قسم چې د بینلیک دی نو دا د انجکشن للارې ورکړې کیږي خو لا موږ د انسانانو د پاره د دې د استعمالولو په حق کې نیو ویلې مونږ غواړو چې د روغ صورت په لړ کې د خلکو په کار راشو نه دا چې څه نقصان ورته ورسوو ځکه نو ښه دا ده چې مونږ د احتیاط نه کار واخلو او د کلینیکل تجربو شروع کولو کې تلوار ونه کړو د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کنندن کو ڈیوا ریڈیو تا یوار بیا پا خیر رالی نند اتوار روز کال 2015 دا اکتوبر 15 نیٹا دا وقت شوی دے پاکستان کی دا ماخام شپک افغانستان کی دی دا ماخام 15 میں او دلتا واشنگتن ڈی سی کی دا سہار نہنی میں بجی شوی دی یوار بیا ستاسو پام را گرزو دوست وقت مهم خبرونو سر ٹپتا
سعودی عربستان او امریکا موافقه سوی چې په شام کې د تندره وړلې داعش په ضد جنگي دونکو وسلوالو ډلو سره به مرستې زیاتوي دا فیصله په داسې وخت کې سوی چې روسیه وایي د شام صدر بشار الاسد صدر کې ټاکنو لپاره تیار دی
پاکستان کې په مختلفو مدونو کې کارکونکو غیر دولتي ادارې وایي د حکومت لخوا د ریجستریشن نظام کې ډېرې پیچیدګۍ دي او دغه به او دغه وجه دا چې دغه تر اوسه پورې ډېرو کمو ادارو دغه پروسه تر سره کړې ده جنگ ځپلې قبایلي سیمو کې د مرستندوی ادارو د اتحادیې یو مشر وایي
تاسو د ستاسو خدانې چا سره پروجیکټ دی بیا یې کونټونه دا خو یې انټرنیشنل لیول خبرې دي چې یو واغه فارم راخېستې چې کینه ممکن ده سپریم کورټ آرډر وي او بیا په فوټا باندې اپلای کړي
په بلوچستان کې د تنا غورځېدو له امله لږتر لږه 15 کسان مړه شوي دي هلته د ملیشیا ویاند وایي د ایران و پورې ته نږدې یو شمېر سیمو کې یې د وسلوالو په ضد د لټون عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي
ملیشا کو ویان وی چې برید کوونکی پر اپسی باندې په بریدونو کې ککانو و بلور ته بیا د بلوچستان په کړکی ځپلی د کلود د پنځچل په سیمه کې هم دوی عملیات وکړل
ګران اردوونکو دا اوسټه کې سپام شه د دې او نورو خبرونو تفصیل ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان له بادشاه شاه سلمان سره په شام کې د سولې په پروسه خبرې اترې کړې دي د ای پی خبری اداره وایي د دواړو ترمنځ د ملاقات د سرشاریا څخه د باندې سوی او دوی د موجوده صدر بشار الاسد بغیر د شام د یووالي او ثبات په باخ خپلې ژمنې تکرار کړې جان کیری او بادشاه سلمان په شام کې د منظره او مخالفینو سره د مرستو زیاتولو په اړه هم خبرې وکړې د تیرې جمعې په ورځ جان کیری د سعودي عربستان روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په شام کې د سیاسي انتقال په اړه ویانا کې ملاقاتونه کړي وو
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار په ورځ ولی د مسجد اقصی یا ګولډن ټیمپل په حساسو ځایونو کې د سار لپاره د ویډیو کیمرو لګول به د اسرائیل په مفاداتو کې وي نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال ښاغلي نتنیاهو زیاته کړې د دغې ګام سره به هغه غلطې دعوې هم ښکاره شي چې ګنې اسرائیل دغلته مسلمانان عبادت ته پرېږدي او یهودیان نه پرېږدي او سره د دې به دغلته کېدونکي تشدد پیښو پته هم لګي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په نږدې ورځو کې د مسجد اقصی یا ګولډن ټیمپل په سر راپورته شوې تشدد کې د شپېته نسیبه کسان وژل شوي چې پکې زیاتره فلسطینیان دي
د شام صدر بشار الاسد یو ځل بیا تکرار کړی چې له خپل هیواد څخه به ترګري ختموي نوموړي نن د یکشنبې په ورځ دمشق کې د روسیې د پارلماني غړو له یوه پلاوي سره د ملاقات په مهال ویلي له هیواد څخه د ترګرو ډلو له ختمولو څخه به د شام خپلواکي او جغرافیایي سلامتي خوندي سي د روسیې په پلاوي کې شامل یو پارلماني غړی الکساندر یوشنکو ویلي چې صدر بشار الاسد په نوي صدارتي ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره اماده دی او دا یې هم ویلي کچیرې د شام وګړي غواړي نو پارلماني ټاکنو ته هم تیار دی صدر اسد تیر کال د دریم ځل لپاره د هیواد د صدر په توګه ټاکل شوی وو او دا ټاکنې په هغه سیمو کې ترسره شوي وي چې تر حکومتي کنټرول لاندې دي مخالفو ګوندونو د دې بایکاټ کړی وو
روانه میش د افغانستان په کندوز ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو په هسپتال باندې شوی بمباری کې د غیدارې تر مخه د مړو شو کسانو شمیره ډیر شو تار رسیدلې ده. د اتوار په ورځ د غیدارې ویلي چې په مړو شو کې لس معلوم مریضان دیارلس پیژندلي د دوی کارکوونکي او وو داسې مړي دي چې پیژنګلوي نه کیږي. اداره زیاتوي د اکتوبر په درېیمه نیټه په دغه هسپتال باندې امریکایي عسکرو هوایي برید کړی و. ادارې تر مخه د دغه پیښې وروسته ځینې مړي داسې هم موندل شوي چې پیژنګلوي لا نه ده شوی.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ایران سره د پولي تنزدې د واشوک په سیمه کې د نشتو په محل دوه وسلوال وژل شوي دي. د ملیشیا قواوو یو بیان ویلي پیښه هغه محل رامنځته شوه کله چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول او وسلوالو ډزې ورباندې شروع کړې. د په وینا څلور وسلوال یې نیولې هم دي او هم د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې د تنار پرېوتلو عمله پنځه کسان مړه شوي دي چې په کې د چارواکو په وینا ماشومان هم شامل دي.
د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو په خاص توګه خارجي ادارو ته امر کړی دی چې پر روانو دوه میاشتو کې د آنلاین رجسټریشن ترسره کړي او سره د دې دغه ادارو ته راتلونکي امداد او کارکونکو کسانو شمیره او د دې د کار په اړه تفصیل وړاندې کړي. په هیواد کې کارکونکو غیر دولتي ادارو غړو بیا د رجسټریشن په دغه طریقې کار نیوکې کړي او زیاته کړې ده چې دغه پروسه ډیره پیچیده ده.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا خبرونه اوردونکو د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمه سوات سیدو شریف کینن ګڼ شمیر ماشومانو د غلطه د ماشومانو د یو پارک ورانولو پر ضد مظاهره کړې ده. د ډیو ریډیو خبریال فایز ظفر په خپل رپورټ کې وایي چې صوبایي حکومت د ماشومانو د دغه پارک په ځای باندې د امدادي ادارې ریسکیو 1122 یا 1122 دفتر جوړول غواړي. ولې ځای ماشومان ګیله کوي چې دغه د دغه ځای د ماشومانو یوازینی پارک دی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال فایز ظفر نه په دې رپورټ کې.
دا سوات سرخار سیدو شریف کې د ماشومانو په پارک کې د ریسکیو 1122 دفتر جوړولو خلاف د سیمه ماشومانو احتجاج کړی دی. ګنشمیر ماشومان د اتوار پورز د دغه پارک مخې ته جمع شول او د پارک د نه ختمولو د پاره یې چغې ووهلې. احتجاج کې شریکه نیلم چټان ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې.
نن چې کوم زمونږ احتجاج دی هغه دی پاره دی چې دلته کې زمونږ د دې کالج کالونی یو ځمکه ده او په هغه کې دا واړه لوبي کوي جمناسټیک زده کوي. خو د هغوی د وینا نه بغیر د هغوی د تپوس نه بغیر دا ځای چې دی دا د دې صوبای حکومت واغستو او هغه پی ریسکیو افس جوړی. دا ښه قدم دی چې ریسکیو افس جوړیږي خو زمونږ د وړو مستقبل هم تباہ کیږي. دته د لک سوچو کې
سواد کې د ماشومانو د پاره دا یو پارک دی او 13 ورځ صوبای حکومت په دغه پارک کې د ریسکیو 1122 د دفتر جوړولو پرانسته وکړه او ورسره ټیکادار په مشینډری باندې پارک وران کو. احتجاج کوونکي ماشومان او پلاسونو کې پلی کارت ټوت کړو چې په د پارک د غوښتنې ناری لیکل شوی وي. احتجاج کې شریک ماشومان وویل چې هغه ته د پارک ضرورت دی.
دا مونږ راوتی زموږ د ځګې مونږ لو واپس راکی دا مخ کې جمناستیک ځګې ولو پارک وو
دی د زونګه پارک غسه دی دلته دفتر جوړه زموږ چې دین یو پارک جوړ.
ماشومان وینا وا چې د سرسکیو 1122 د پاره نورې ګنش مر سرکاري زمګشته حکومت او انتظامی د دغه دفتر د پاره د ماشومانو د پارک ختمولو غلطه فیصله کړې ده. د دینه مخ کې د سیمې خلکو هم د ماشومانو د پارک ختمولو خلاف احتجاج کړی وو. دا تحریک انصاف د قومي سملي غړي مسرت احمد زیب هم په خپل یو بیان کې صوبایي حکومت ته ویلیو چې حکومت ته د ماشومانو پارک نه ختمي او هغه به د ریسکیو د دفتر د پاره حکومت لا خپل ځمکه ویډیا ورکي.
نن دا ګلالوی ماشومان راوتی دي او دوه د احتجاج کوي دوه د غوښتنه کوي چې دلته د ریسکیو 1122 کم دفتر چې دی هغه د جوړ کړي شي خو د هغه د پاره د بل ځین انتخاب وشي او کم چې دلته د ماشومانو د پارک او د ماشومان د لوبو د ځای د خپل ځوانی پاتې شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو سوات.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ده. تاسو زموږ غږ د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې قدم اوردونکو اوس مو پام راګرځو د لوبو په حق لا رپورت خوره ده. خدای لوبغاړي په حق لا باندې رپورت ده. قدر من اوردونکو د پاکستان او انګلند ترمنځ دویم ټیسټ میچ لا روان دی. د سلورمې ورځې لوبه ختم شوې ده. د انګلند درې کلاړي نه اوردي او سل دېرش رنزونه کړي دي او سبا اخیرنۍ ورځ ده. دغه میچ انګلند ته 361 رنزونه پکار دي چې دغه میچ وګټي او پاکستان ته 2 وکټې پکار دي چې دغه ٹیسٹ میچ وګټي. خو په دې روان ټیسټ میچ کې د پاکستان لخوا یونس خان یو ور بیا سنچري کړی دا قدر من اردوونکو په دې ټیسټ میچ کې د دغه سنچري سره هغه د پاکستان یوازینی کلاړی شو چې د 9000 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي او د پاکستان دننه او بهر هم د یونس خان د لوبې اسې هم صفاتونه کې خو دغه ریکارډ جوړول وروسته ویل کېږي چې هغه په پاکستان کې په هغه بیټسمنانو کې دی چې په مستقل مزاج یې ځان له په ټیم کې زه هم پیدا کړی دی خپل لوبې هم ښه کړی ده. خو سره د دې هغه پښتانه چې هغه د یونس خان د لوبې سره مینه لري او بیا په مردان کې د هغه نږدې ملګري او د مردان ځایي خلک هم په هغه باندې ډېر ویاړ کوي چې دغه تعلق د دغه ځای سره دی. د مردان د خلکو غبرګون راغون کړی د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې نوې نسل د کرکټ نوموړی لوبغاړی یونس خان په دې کامیابۍ د خوشحالو څرګندونه کوي. په کوم کې چې یونس خان په نړیواله کچه باندې په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیات 9000 رنزونه جوړ کړي دي. د دې نه وړاندې د مردان دلې سره تعلق لرونکي 38 کلن یونس خان د نومیالي لوبغاړو جاوید میاداد او انضمام الحق د 8000 رنزونو ریکارډ هم مات کړی وو. په مردان ضلع کې د نوې نسل نماینده او د کرکټ د لوبې شوقین شاهد علي ډیوه ریډیو سره د خبرو په حال وای چې یونس خان د پښتنو لپاره یو مثال جوړ شوی دی او پښتون قام په هغه باندې فخر کوي. دوی وای چې هغه د یونس خان په دغه کامیابی باندې ډیر خوشاله دي. تیر ورځ په دوبه کې د انګلند په ضد د پاکستان نوموړی بیټسمین یونس خان په ټیسټ کرکټ لوبه کې په نړیواله کچه هغه وخت یوازینی لوبغاړی جوړ شو کله چې هغه په 103 ټیسټ میچونو کې خپل 9000 رنزونه مکمل کړل. د دې نه وړاندې یونس خان په خپل 102 ټیسټ میچونو کې د جاوید میاداد د 8022 رنزونو په مقابله کې 8209 رنزونه جوړ کړي وو. څېړنې وایي چې یونس خان په ټیسټ میچونو کې د محمد حفیظ سره د 78 رنزونو د پارټنرشپ ریکارډ هم جوړ کړی دی. یونس خان په نړیواله کچه په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیاتې سنچری هم جوړې کړې دي. په مردان ضلع کې د یونس خان همزولی او پخوانی د کرکټ لوبغاړی ارشد علي وایي چې ټول پښتانه په یونس خان باندې ډېر خوشاله دي او په هغوی باندې فخر کوي.
مردان به خوشاله سما به د سټو په مختلفه سیمه چې کوم دی پوره دا ټول خوشاله دی. یونس خان ټول خوخی دا نور او تاسو خبرې چې یونس نه وایي نن چې کوم ماشوم نه وی راو یی جو کرکټ کی ناغه دی یونس ته کوم سره ګوره کرکټ کی باکه به عمران خان خلکو پاله او وسیم اکرم ونا الحمدلله مونږ په کوس چې کوم دا ټول یونس خان پاله کوي او یونس خان خو هی ټول چې سره مختلفه دی ټول یونس خان مات په هر کې ډیر خوشاله مقام.
یاد دی وی چې یونس خان د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره تعلق لري خو دا وخت هغوی په کراچۍ کې د خپل خاندان سره ژوند کوي او ماهرین وایي چې کچرې پښتون قام ته موقع په لاس ورشي نو په دوی کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ټیپ ریډیو د قدر منه اوریدونکو اوس هم زو افغانستان ته. د افغانستان کرکټ لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې یو نوی تاریخ جوړ کړی دی. زمبابوې ته خپل د کور په میدان باندې په تکرار سره ماتې ورکړی دی او یو نوی تاریخ جوړ کړی. په دې باب د افغانستان اولس څه غبرګون لري دا تاسو وړاندې کوو.
زه نجیب الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. زه د کرکټ لوبې ګټلې زمبابوې نه چې ګټلې ده یعنی واقعیت بېګا ډېر خوشحاله یو بې اندازې خوشحاله یو. دا د کرکټ ګټل د ټول افغانستان ورونو ته زما د خوانه تبریک دی.
تبریک ورته وای. دغه 500 ورځې لوبې چې د زمبابوې نه ګټلې او کپونه در راوړ نورو ته خوشحاله کېږو. ښه خبر ده چې دا ګټلې ده او کله چې افغانان بایلوي بیا کرکټ داسې خلکو ته د هغه نښې چې مثال خبروالی ده منګا باله ولا کرکټ هم چشته باله او د افغانان چشته زیاته کرکټ باله. فرق نه کوي پکې. خیر د بعض وخت بوردباخ اوسېږي بازی کې فرق نه کوي کله باید ګټي کله باید بایلي.
زما نوم عبدالرحمن منګل د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. زدا کرکٹ بریا ټول افغانانو هیوادوالو ته مبارکي وایم. د حکومت نه مدا خواهش ده چې کرکٹ بورډ سره همکاري وکړي او یو ښه زمينه او ته مسایده کې او دوی تخلب غاړي جوړ کړي او نور سره همکاري وي مو باید وایي کې خپل کرکٹ افغانانو سره تر څو کولای شي په نړۍ سطح ټول افغانان وزلوي.
د مانو محمد اسلام د لغمان ولایت نه غږیږم. مونږ غواړو چې د افغان ملي حبله ما بینې وګټله. مونږ په دې افتخار کوو او کوشش کوو چې دې دې ملاتړ وکړو او نور تجارانو نه د نور غټ چارواکو نه اله کوو چې دې ملاتړ وکړي. څو نور سره ونې ولري او موږ به زیات دوی تشویق.
زبی الله دغه د کرکټ لوبغاړي دي د افغانستان د خارج ملک نه دوی ډېر زیار او زحمت وکښ وکړه چې دا مسابقه یې هغه ویور او زه ډېر خوشاله یم او زه دا هم هر افغان ته هر دوست ته زه دا وایم چې یو لاس اوسیږي انتفاق باندې که منګ وغواړو چې هر وخت داسې متحد وو منګ نه څوک یعنی استفاده او استفاده منګ نه شي کولی.
نوم رفیع الله ده د کابل ولایت اوسیدونکی یم او د ملي لوبډلې کرکټ لوبډلې باندې ډېر خوشحاله شولم چې لوبې وګټلې زمابې د هیواد څخه او یوازینی هم دغه لوبډله ده کرکټ چې موږ او تاسو کولی شو چې اتحاد او یووالي ته راوبلي او ټول افغانان کولی شي چې په همدغه لوبډلې باندې راټول شي.
زما نوم ولی جان ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه ډېر خوشحاله یم د دې کرکټ د بریا د وجه نه. د دې بریا ټول افغانانو ته ټول ملت ته مبارکي وایم. نو اوس د تجارانو نه د ملي سوداګرو نه مهیله ده د غوښتنه مو ده چې د کرکټ بورډ سره کومک وکړي او لوبغاړي تشویق کړي. نو ان شاء الله تعالی موږ به ډیر غړ غړ ټیمو ته ماته ورکو.
زه ګلزاده یم د کابل د ښار اوسیدونکی. موږ ډیر خوشاله شو چې زمبابوی ته د افغانستان کرکټ لوبډلې ماته ورکړه. موږ په دې ډیر خوشاله شو. په افغانستان کې هر وخت هر ورځ غمونه او لانجې دي، انفجارات دي، جنگونه دي. موږ ته چې خوشحالي راوړي یوازینی دغه د کرکټ لوبډاله ده.
حفیظ الله هم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. لومړی خو تر هر څه د مخه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دغه درېمه پرله پسې بریا ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. ورزشکاران هغه څوک دي چې په هیواد کې ملي وحدت قایموي او د ملي وحدت سمبولونه دي او پراتلونکو کې هم د دوی لپاره د خدای نه د لوی بریا او په هیله یو.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبر منو دونکو په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې بارانونه شروع شوي دي. دغه بارانونو سره د یخنۍ چې کوم شدت دی هغه هم ډېر شوی دی. یخنۍ سیوا شوی ده خو سره د دې په بازارونو کې ګرمې کپڑے هم راوتل شروع شوي دي. په خاص توګه په بازارونو کې د کباړ هغه کپڑے چې زیاتره په ارزان قیمت باندې پکې خخه بنینونه کوټونه او نور ګرم چیزونه ملاویږي. اسلام الدین ساجد په پیښور کې همدغه شانتي یو لنډه بازار ته ورغلی دی او معلومات یې کړي دي چې بازار ته څه سراوتی دي، خلک څه زیات اخلي او قیمتونه څنګه دي. راځئ چې په شریکې واورو.
خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د باران پیل کېدلو سره د یخنۍ موسم هم پیل شوی دی او خلکو د ژمي موسم لپاره ګرمې کپړې، جورابې او بنینونه یا سویټرو اغستلو لړۍ هم شروع کړې ده. ځکه خو نن د پیښور زیاتره بازارونو کې د ګرمو کپړو، سویټرو او جورابو دکانونو باندې ګڼه ګوڼه وه، خو ډېر خلک د پیښور پیردوس لنډه بازار یا د کباړ بازار ته هم راوتلي وو او دغلته یې سوداګانې کولې. لنډه بازار کې ولاړ یو ځایي وګړی سید الرحمن ډیور ریډیو او ټي وي ته وویل چې باران سره یخنۍ شروع شوې ده او دی هم د جمی لپاره کپړو او بنینونو اغستلو لپاره دلته راغلی دی.
نو سیمه دی ورکوټي اغه راته ویچ لار شته غول ورول سو سیزن ورول ورول او غونکور د پاره نو غچرالم دونو مزه راکړه چې پکې د ما مطلب چې شپک سوټه برابر واغشته اوسه پورې 800 روپے ورکړي او نور لا اوس گزاره کیږي لکه نو ډیره فایده ده پکې جورابي پاجامې سراسر دغه پورې سویټری سلور می سویټری واغشته سلور می سکونه واغشتل او اوسه پورې 800 روپے ورکړي.
د کباړی بازار کې د اختر ورځو سره سره د جمی په موسم کې ډیره ګڼه ګڼه وي او د پیښور خار سره سره د خوښا ګیرچاپی رسمونه سړی او زنانه په ګڼ شمیر کې دلته راځي او خپل ځانونو او ماشومانو له د جمی سامانونه اخلي. د لنډه بازار یو دکاندار ګوهر وایي چې دا کباړ د بهرنی هیوادونو نه راځي او بیا یې دوی دلته په ارزانه بیه خرڅوي.
دی مارکیټ چې دا کباړ په دې ذریعہ راځي چې دا په پورت باندې راځي په سمندر باندې په کراچۍ کې ګوشي الته کې د دې خپل خپل ګودامونه دي او د اغه ځنه بیا چکم دی د پاکستان په هر یو ګډ ګډ ته چکم دی بلکې پاکستان سره چې دین نور ملکونو ته هم زی پدې کباړ کې چکم دی د انسان د ضرورت هغه سیز راځي چې کوم د انسان ضرورت دی پدې کې لوخ مرزي پدې کې د ویرنګ استعمال چې زمون کپړې مبړې دي جورابې دي سویټرې دي جاکټې دي دستاني دي هر یو سیز پکې راځي. د ریټونو حواله خو چکم دی دا چې دا خوشو کړه الحمدلله موږ پدې باندې شکر وباسو چې پاکستان ته دا سیز راځي. دې کې داسې ملکونه شته چې هغه داس اغوی نه لګي لکه د غریب ملکونو لور کوي او پریډ خو زموږ چې دې دې کې سړی د 2000 روپو سودا کوي کنه دا په تقریبا د لساتو ماشومان چې کوم د غون کال ضرورت
د کباړی بازار کې ډیر خخه قیمتي جیکټي سویټري او کمبلې پارزانه به ملاويږي ولی زیاتره خلک داسې هم وی چې دلته راتګ باندې شرمېږي. دغه بازار کې ولاړ یو تن په دې حق لوي
ته دا بازي کس زموږ شان کسان چې راشي نو شرمېږي کنه چې څوک ویني نه لا دغه کنه کباړ خو لکه ډیر مشهور دي کنه چې بساله کوي کباړی او دا کباړ دی دغه وجه کنه ولکه مختلف شي استعمال شي او تقریبا کنه به چې دلته خلک دغه کین او ریټم خو یو بار چې په دوکانو کې لري غریبي ده نو کم از کم ته 2500 روپیا چې بچت
د پیښور په رنګي د خیبر پختونخوا نورو خارونو کې هم دا رنګي کباړی بازارونه شته دي او دغلته هم د باران او یخنۍ شروع کېدلو سره ګڼه ګڼه زیاته شوې ده او خلکو د جمی موسم له پټول ایالت کې تیاریاں پیل کړې دي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی پیښور.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه روي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو د اسلام الدین ساجد په ریپورت کې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو وروسته د خلکو د مصرفیات او د تودو کالیو پسې د ګرځېدو په حواله سره ریپورت واوریدئ. او اوس هم ځو د چمن لوري ته چیرې چې هم بارانونه سوي دي. په چمن کې خلک له بارانونو وروسته څه کوي؟ سیلونو ته ځي او که هم په تودو کالیو پسې ګرځي؟ دا حال نعمت الله سره دی راکوي.
سی موسم بارانی وی لازمی خبره ده پزوانانو کی مستی راځي او ځوانان سیدی د شهر څخه د بنې د پکنیکو مقامات ته وځي. زه هم دغه وخت د درکوژک په غری کې د نن کم دغه زیست تاسو ویني دغه یو مورچه جوړه ده. په دغه مورچه کې دلته ځوانان سره ټول سی ودي دلته پکنیک جوړ کړی دي یعنی خوند اخلي د بنې باران ووري او د نن سیدی په دغه مورچه کې ډیره په خوانې مورچه لکه څنګه زدي دیوالونو تاسو ویني په دې کې د نن د ناشتي او د بنې لړسه خونکي هم ده او دلته د کبابونو جوړي یو په خوري ناس وی ایو پیسې پر غرو باندې ختلې دي بالا لور د غرو پر سرو باندې ګرځي او نور سي دي لاندې شاوخوا د کم د باران کېدو پس د کم اوا کې په د کم اوا کې کم شبوي ودم زکه د نودول دغه بوي خوان اخلي. خو زه سي دغه وخت موجود یم دلته ما سره یو ځوان ناس دی د کباب پخي باربیکیو پخي د تاسو سبب پښتنه وکړه ته به مشته وځي دغه وخت چی شي پخي د څنګه کباب دی کته مشته دغه تاسو چی شي پخي
د چمن سره غلی د دوستانو سره یو زیرا غلی د پکنیک ته پاره فیلال کباب جوړو او چکن دی نور سلات د دوستانو سره ناس په د بنی باران ووري موږ دنه ناس په مرچکی د کوژک په دره کې ډیر تاریخي ځای دی او بل د پکنیک پوینت خو نه سره دغه ځای تر راځي
ته مشته دغه چکن دی مخصوص جالی معلومی جدا جالی کې ته د چکن تعدل ته جوړ کړی دی دغه څنګه چی شي دا پراچولې کوم مساله ته پراچولې
په دې کې خاص کرن د چکن د پاره خصوصي مساله راځي پاره مسالو کې اول د ور جوړ کو داغه سما بعد هغه اوس نوې سټایل راوتلې د جالی په جالی کې جوړو د جالی نو بیا سوزیم نه او ډیر شایسته پخیږي او بالکل مطلب ډیر مزدار جالی دی بالکل لکیږي نه نه سوځي دا کباب څکم جوړ دی دا بالکل د جالی جوړ دی د جالی کباب دی ډیر خوندور دغه دی تاسو تم سات کوو چتیم را سره خوان یو را سره وګورئ
دغه دغه ځوان سي د مشته دغه وویل سي د دې دغه کباب د دې خوري او کباب هم جوړ کړی د کباب په لاس کې دي اب زبم د کباب لرزم واخم او به خورم سره کم کباب د څنګه شخوان کی ډیر شسته ذایقه لري ډیر شپ مصالو بن لړل دي دغه باربیکیو دي باربیکیو کباب دي د جوړ کړی دي دغه کباب د دې مجرم لشخوان د مان لشخوان زو وخت ډیر ش کباب جوړ سوی دي او چکن هم دي مټن هم پکشي کی دي مخصوص مصاله بن لړل دي وسم ما غږ په خيجه تاسو ویني ډیر خوندور کباب دي یعنی لکه څنګه سم مخ ذکر وکي د بن باران ووري د شخوان کې ځوانان سي د اکثره پټړو باندې اخته دي اټړو نه کوي په مچانو کې سي کوم خوندوري غزل ورچولې دي د غزل خوان اخلي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
دا وایس اف امریکا ډی ورډیو د قدر مرودن کو په داسې حال چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پاکستان د فوج له خوا ضربیاز عملیات روان دي وخت په وخت باندې د پاکستان حکومت او فوج دغه دعوی کوي چې د عملیاتو کې کامیابی ترلاسه کړې ده خو د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي چې دوی اوس هم خپلو سیمو ته د حکومت لخوا دا اعلان نه شوی چې دوی به لیږي او دوی غواړي چې خپلو سیمو ته ستانه شي د قبایلي کډوالو مشري بیا یو تن اکبر خان کوي او غوای چې حکومت له پکار ده چې په دغه علاقو کې امنیت ټینګ شوی وي دغه علاقې د تونلارو نه پاکې شوی نظر ته زر دي دوی بیرته خپلو سیمو ته ولیږي په دې اړه تفصیل ورو ده نن بیټنی نه
اکبر خان صاحب تاسو یې چې سبا تاسو احتجاجن د پېښور پریس کلب مخې ته را جمع کیږي په دې کې به تاسو سره د سیمې مشران سیاسي اتحاد او د سیمې زده کوونکي شامل وي تاسو بنیادی غوښتنې څه دي
خپل واپسي به عزت طریقې سره کول غواړو ډېر خلک زمونږ افغانستان سایډ ته لاړ دي ځکه چې دې سایډ ته لاړې نه وي نو هغه هم چې خپل کم علاقې سره لګېدلې علاقې وي چې په کومې باندې لاړ دي چې په هغې باندې دوی واپسي وشي وزیرستان کے کم نقصانوں یا دست دی کا نا آغا مسائل ترجیح بنیاد باندھے سے آغا حال کروں سے وزیرستان سے کہ کم میرلی میرام شاہ کا نا پتفی اڑا سوادا وڑ وڑ دی زنا زنا غڑ بازارونا دی نو دا پا خپل زائے باندھے کے مونگتا خپل زائیونو باندھے جوٹ او بل کہ کم مونگ کے اکلوتی بیراد رشتہ میرام شاہ میرلی کے کا نا آگے مونگ دا سے وائی سے سرنگے جو مونگا حق سے ہنگامی طور پر باندھے رہا ہے مسئلے ہم حل او بے گناہ کا ایدان چھے کم نیولی سیزی دی دا غامون گوارو چھے دا ہم اخلاق چھے
لکڑی را بنیادی خبر تاسی پریس کلاب مخیطا ولی را گنڈے جی ولی فاٹا سیکیٹریٹ گورنر ہاؤس یا تاسی مقامی انتظامیہ نشتا چھے تاسو خپل مسئلے لہاغی سرا یو بل سرا ڈسکس کی او آغی یو حل را اوبا سی
مون دا آواز بین الاقوامی سطح باندے راتا نو فاٹا سیکیٹریٹ کے سوکنا فاٹا سیکیٹریٹ کے مون دا خیر خواہ خو سوکنا بھی نسکنا سو دے گانے بھی کی گی رو را وستو
اکبر خان صاحب دا غوښتنې تاسو په داسې حال کوي چې امریکا دولت د کډوالو سره کومک کولو په وجه له دې هیواد سره د مرسته کولو ژمنه کړې دي او نه یوازې امریکا بلکې نور نړۍ هم په دې لړ کې له دې هیواد سره په خلاص مټ باندې خپل مرسته رسوي لګیا دي
اقوام متحده مونږ ته څومره سره کوي خو په هغه باندې خو یا موټر وی جوړیږي یا څه جوړیږي هغه خو چنده مونږ په سر باندې راځي نو بیا چې کمې سنه سره راشي بیا دلته فاټه دي کمپیوټر او ډی این اے والا دي او پلانا دي او ډینګا دي دومره ورته جوړ شوی دي چې مونږ ته هغه زکات هم نه ملوي
دا څنګه خبره ده لکم ځای نه خلک اغوا کیږي او په کم رنگ اغوا کیږي او په څومره شمیره باندې تاسو مقامی خلک ورک شوی دي
دا خو دې داسې ځای نه چې دلته خو مونږ میرام شاواله چې تو خو ویني نو بس ویلی چې دا غدې دا دهشتګرد او دا غدې کنه موږ دا وایو ډېر یې بے ګناه خلک وړي دي او د ګناګارو خو چې ګناګار وي هغې پرې پرس خو موږ هم نه کوو موږ هم د دې غایو چې د ګناګارو د لاسه موږ هم دلته پراته یو چې کم کسان دي هغه باندې خو موږ هېڅ اعتراض نه کوو خو د بے ګناه خلک چې یو سي کنه لکه اوس مثال طور باندې زه به درته ډېر داسې ووایم چې هغه ساره د دې تنظیم یا د هغه سره داسې خلک یې وړي دي نو زمونږ خو صدا خلک دي چې یو سي پوښتنه ځنې وکړي نو بیا پرې خو دي دا خو دا کنه چې هغه کور والا ته خو تکلیف جوړ شي کنه
لکه دغې پوښتنې ته به زه بیا راشم تېرو وختونو کښې له شمالي وزیرستان نه یو غیر یقیني صورت حال و هلته به له خپلو کورونو نه خلک تښتېدل او بیا به غایب شول نو اوس هم تاسو له دې صورت حال سره مخامخ یې
هلته خو به والله عالم چې چا وړل کنه یو سړی پته خو به لګېده چې دا پلغي اوړ یا به هغې اواز وکړو چې مونږ سره دی نو دلته خو چې یو سي کنه څوک مونږ والا داسې ډېر کورونه لوټ شول چې پولیس په جامه کې ورشي کورونو نه غلې جانې کېږي او څه کېږي او څه کېږي وروره نو مونږ خو دا وایو چې اوس مونږ په رات کې پراته یو میران شاه میرلی کې خو نه یو که نه هلته خو که مونږ سره څه کېدل مونږ به هر حال نه دی ګورنمنټ نه نه دی بل نه دا ګیلا مې نه وه
اکبر خان صاحب په تېر شوي وختونو کښې خو موږ میرعلي او میران شاه بازارونه لیدلي وو په زیاته شمېره په کښې دوکانونه وو خو د هغه ځای چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې په دې دوکانونو یا مارکیټونو کښې وسله والو لخوا آی ډیز یا بمونه پلان کړی شوي وو نو هغه نکاره کولو په وجه باندې زیات نقصان چې دی دغه مارکیټونو یا بازارونو ته رسېدلی دی
نو هلته لیلمګر له هور کې چې ته وګورې نو په هغې کې چې څه سامان ته اخلی نو په هغې باندې به د میرلي یا د میرانشاه ډرېس که لپټاپ اخلی او که کمبل اخلی او که څه اخلی او که څه اخلی که نه نو هلته په لاهور کې دوه درې سیزونه ما سره دا ستا د میرانشاه او د میرلي سامانونه هلته لاهور کې په لیلمګر کې چې خرڅېږي نو دا چا یووړل
ډېره مننه چې تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي سره خبرې وکړې